السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجلې ته خراغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. نن چهارشنبه ده، د سور 15مه د 2019 کال د می 15مه. تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. او چې بالاخره له ډېر ځنډ وروسته د کابل ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې بېګا ناوخته اعلان شوې. نه ښځې او څلېرش نارینه د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو په وروستي لیست کې راغلي دي. په دې اړه تفصیل اوري. دا هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې ګواکې امریکا منځني ختیځ ته یو لک او شل زره سرتیري وراستوي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرته کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت اعلان وکړ چې د کابل ولایت ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان شوې او درې درشو کاندیدانو د رای ګټلې دي. د څرخی پله د زندان د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور کسان وژل شوي او درې دیرش نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر وباله او رد یې کړ چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلان غور کوي چې ممکن یو لک او شل زرو پورې امریکایي سرتیري منځني ختیځ ته واستوي. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګا ناوخته د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګا ناوخته اعلان وکړ چې نه ښځې او څلېرش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په وروستۍ لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخوا او خانقاه رضایی د څلېرشتو نارینه او ترمنځ ډېرې رایې لري او همداراز په ښځینه بریالیو کسانو کې هم فاطمه نظري، نظیفه زکی او شینکی کډوخیل تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. د کاندیدانو د بریالیو کاندیدانو بشپړ نوملړ د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم ژر تاسو ته خبريږي. د کابل په شمول د افغانستان په دوه ډیر ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان میاشتې په 15مه وشوې. د انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلان ډیر وخت ونیو. د کابل د پایلو د اعلان ځنډ آن وو میاشتو ته ورسید. له کابل ټول ټال 304 کسانو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې سیالي وکړه خو یوازې درې درشو وګټله. د څرخی پله زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور کسان وژل شوي او درې درش نور ټپیان دي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل خوډب د نشه یي موادو ځانګړي زندان کې هغه مهال رامنځته شو چې پولیسو دغلته د یو مشترک امر له مخې تلاشي کوله.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي. په پایله کې درګري کېږي چې په ترڅ کې څلور نفره شورشیان وژل کېږي او ډیر لس نفر نور ټپیانیږي. په مجموع کې شل نفر امنیتي ځواکونه هم په دې درګیری کې او په دې برید کې ټپیان شوي.
ښاغلی رحیمی ونه ویل چې پارېدلي زندانیانو پولیس په کومو وسایلو ټپیان کړي. د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب دا ډول پیښې د مخه تر دې هم رامنځته شوي. په څرخی پله او نورو زندانو کې بندیان وخت په وخت شکنجه او د زندان ساتونکو له ناوړه چلند شکایت کوي. د کندهار ښار په چوڼۍ سیمه کې موټر پورې د نښتول شوي ماین چاودنې یو پولیس وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل پرون ماښام د عزت الله په نوم د پولیسو د لومړي کنډک د افسر په موټر پورې د نښتول شوي ماین چاودنې یاد پولیس وژلی او بل ملګری ټپي دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په وروستیو کې په کندهار ښار کې دا ډول چاودنې زیاتې شوې. بلخوا د هرات سیمه ییز چارواکي وایي پرون ماښام د شینډنډ ولسوالۍ په بازار کې یوې چاودنې د یو ماشوم په شمول 15 ملکیان ټپي پیان کړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد له خولې وایي چاودیدونکي مواد په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوي وو. د شینډنډ ولسوال حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل چاودنه وسلوالو طالبانو کړي. د ښاغلي حکمت په وینا په پیښه کې ټپي شوی ماشوم په ناوړه روغتیايي وضعیت کې دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د مداخله په وړاندې روسیې ته خبرداري ورکړه. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار په عراق کې د امریکا جګړې ته ورته بللی. مایک پومپیو او سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې په ګډه خبري غونډه کې کړي. دا دواړه هڅه کوي د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي. د روسیې او امریکا اړیکې په وروستیو کلونو کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعاو او په اوکراین، سوریا او وینزویلا کې د کړکیچونو له کبله ترنګلې شوې. اوس چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر تحقیقات پای ته رسېدلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي له موسکو سره اړیکې جوړې کړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نیت لري چې راتلونکې میاشت جاپان کې د نړۍ د شلو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر بللی او رد کړی دی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانو غور کوي چې ممکن تر 1,00,000 پورې امریکایي سرتیري د دې لپاره منځني ختیځ ته واستوي چې که ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي او یا د اټومي وسلو جوړونې کار چټک کړي. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې پورې په سپینه ماڼۍ کې د دې راپور په اړه خبریالانو ته وویل
I think it's fake news. Okay, now would I do that? Absolutely.
They way ze fikr kum da jali khabar da sama da os aya ze bada wakram hatman khus mug de plan na laru chi hila mida tardi ba na rasi go chi da plan kru ko ke chere mug da kar ko mug ba tardi bi khidir sartiri wasto ze fikr kum da yo jali khabar da de dushambe poras new york times aur aspani da america da hukumat da yo shmir num pato charwa ko khli weli wo da da fasar prast wazir patrick shanahan tirone da trump da lodo amniti charwa ko pa wanda ki pa di ara پلانونه وړاندې کړي. د نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب دی 1,00,000 سرتیرو استول دي. او په یمن کې حوثي اغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پلوټ الوتکو د برید مسولیت منله. د حوثي اغیانو ویاند محمد عبدالسلام د سیشن په پرزویل دا برید سعودي ته یو پیغام چې خپل تیرای دی ودروي. حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په دې برید سره د ریاض او تهران ترمنځ ترنګلتیا نور هم زیاته کړي. سعودي عربستان تایید کړي چې د تیلو پر دوو مرکزونو د سیشن په پرز د بی پلوټ الوتکې برید شوی او دای تروریستي بریدونه بللي. سعودي عربستان او د خلیج اته نور هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. د پوځي ائتلاف د 2015 کال رئیس په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو باندې هوایی بریدونه کوي. خبرونه مو لازدي رادیو واوریدل. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. په دغه پروګرام کې مهم مسایل لرو. له هغې ډلې به درته ووایو چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بېګان ناوخته 3 هغه کسان معرفي کړل چې د کابل ولایت د ولسي جرګې په وروستیو پایلو کې بریالي اعلان شوي دي. پرون د څرخي پله په زندان کې د پولیسو او د زندانیانو ترمنز اخوډه بو شو. 3 کسان ټپیان شوي دي او همدارنګ 4 زندانیان وژل شوي دي.
کوشش کی چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي په پایله کې درګری کیږي چې په ترڅ کې 4 نفر شورشیان وژل کیږي او 14 نفر نور ټپیانیږي.
منځنی ختیځ ته د امریکا د 1,00,000 سرتیرو خبر ولسمشر ډونالډ ټرمپ جعلي وباله.
زه فکر کوم دا جعلي خبر دی، خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما، خو اوس موږ د دې پلان نه لرو.
نور مسایل هم لرو. د پروګرام په پای کې به تاسو د ژوند رنګونه هم خبر کړو. بیا هم سهار په خیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ډیر ځنډ وروسته بل اخره د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. پایلې بیګان ناوخته د کمیسیون پر ویب سایټ باندې خبري شوې دي. 3 کسان د کابل ولایت ولسی جرګې په انتخاباتو وروستۍ پایلو کې راغلي دي. 9 ښځې او 4 نارینه بریالي کاندیدان دي. ټول ټال 800 کاندیدانو ځانونه د کابل ولایت کاندید کړي وو چې بل اخره 3 وګټله. په دې اړه لند راپور تر دمه ورسته.
ازادي خبری مجله اوري.
بلاخره لډیر ځن روسته د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیگانه وخت اعلان وکړ چې نه خزي او څلیدش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو پورستی لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخوا او خانغه رضایی د څلیدشتو نارینه او ترمنز ډیر رای لري، او همدارس په خزینه بریالۍ او کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کړو خیل ځای لري. د کابل په شمول د افغانستان په دوه دیرش ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان 15مه وشول، خو د کابل د پایلو اعلان شاوخوا او میاشتې وخت ونیوه. له کابل ولایت اته 104 تنو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه سیالي وکړه، یوازې 33 تنو وګټله. د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې په دې خاطر ځندرنې شوې وې چې څو واره په ابتدایي لیست کې پاتې راغلیو کاندیدانو مظاهرې وکړي او د پایلو د لغوه غوښتونکي شول. بریالیو کاندیدانو هم له دې چې وروستۍ پایلې نه اعلانې دي، د نوي پارلمان د پرانیستې په غبرګون راپاڅېدلی وو. دوی د ولسی جرګې د یوې رسمي جلسې د دایرې دوه مخه هم ونیوله. د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې داسې وخت اعلان شو چې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت په تور ولسمشر اشرف غنی پخوانی کمشنران لري کړل او پر ځای نوي کمشنران وګمارل. د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د ګڼو درغلیو، لاسوهنو او فساد په اړه باندې زیات انتقادونه وشول.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتست پرون د کابل په څرخی پله زندان کې د پولیسو او زندانیانو ترمنز خوډاب شوې ده. د کورونای چارو وزارت وایي چې د تلاشۍ پر وخت زندانیانو کوشش کاوه چې د پولیسو وسلې واخلي او ګډوډي رامنځته کړي. په خوډاب کې د کورونای چارو وزارت په خبره څلور زندانیان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د کورونای چارو وزارت وایي چې زندانیانو شل پولیس هم ژوبل کړي دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان یو راپور جوړ کړی چې اوس یې خبرو.
د کورونای چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت او څرنوالۍ د یو ګډ امر له مخې پولیسو هڅه کوله چې د پلچرخي له زندانه ټلیفونونه او نور ممنوعه وسایل راټول کړي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی وایي چې پولیسو له درې څلورو بلاکونو دغه وسایل راټول کړل، خو کله چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې بلاک زندانیانو نه ټلیفونونه راټولول، نو د دغه بلاک زندانیانو له انکار تر څنګ پر پولیسو او څرنوالانو حمله وکړه. خغلی رحیمی ازادي راډیو ته ویل پولیسو په لومړي سر کې هوایی ډزې وکړې او وروسته د غستونزه په نخته بدله سوچې، پکې دواړو خو ته مرګ جو بلوا وخته.
یو تعداد محبوسینو امنیتي ځواکونو په سارنوالانو یورش راوړل. په دې ډزو په پایله کې څلور نفر محبوسین وژل کیږي، 14 نفر نور ټپیانیږي او 6 نفر په مجموع کې پولیس یې امنیتي ځواکونه یې دوی لرور ټپیان شوي.
خغلی رحیمی زیاتوي چې وضعیت اوس د پولیسو په کنټرول کې دی او اخړ او ډب پای ته رسیدلی. د کابل پلچرخي زندان چې د کابل ښار په ختیځ کې موقعیت لري، د وسلوالو طالبانو په ګډون د مخدره موادو او جنایي پیښو زرګونو زندانیان پکې بندیان دي. د جمعه خان په نامه یو تن بندي ازادي راډیو ته وویل چې پیخه شاوخوا 2 بجې وسو او په خبره په پیخه کې د 500 په شاوخوا کې زندانیانو او پولیسو ته مرجو بلا وخت
جنگ پر دغه باندې روانو چې زلمی منګل رااله زمش ټلیفونان ټولول الټرالې بندیانو ټلیفونان نه ورکول چې مش خپل کور سره اړیکه نشو دوی ټلیفونان غوښته بارا زول کې د بندیانو او د حکومت تر مابین جنگ رااله چې رئیس منګل خپل کمانډا ورکړي کې تی ولاته جنگ اوس ټکانې پر کړی تر 500 کسانو زیات بندیان زخمیان او شهیدان سوي دي. د دوی درې عسکر ګرکړي څوک مړ دي څوک ژوند دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پلچرخي په زندان کې د زندانیانو او ساتونکو ترمنځ جګړه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دا ډول پیښې سوي چې مرګ ژوبلې هم درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوښنیولې ده. دولس پګنې منځنۍ سپا او فم سره شاره پنځه باندې خبرونه کو. اوس باور شو ده ک افغانستان پاړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته چې احمد شیبر لوستیم.
نیوز ویک مجله په خپل تازه غنه کې د داسې دوه مخیزو اسنادو د ترلاسه کولو خبره کوي چې پکې راغلي دي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د دفاع وزارت چارواکي د مالی کال تر اخره افغانستان ته سفر منه کړی دي او په دې برخه کې د کانګرس لغړی غوښتي چې دا بندیز پلی کړي. خبرونه لیکي چې د سفر په برخه کې د غوړانديس چې نږدې یو کال مودران غړي په داس وخت کې شوې دي چې تیر اونۍ طالبانو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې خونړي بریدونه وکړل. یو شمیر دیموکراتانو نیوزویک ته ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني حکومت پر مهال افغانستان ته پر سفرونو محدودیتونه سخته شوي دي چې له دې سره د کانګرس د څارنې مخه نیول کیږي. خبرونه وړاندې لیکي داسې نه ښکاري چې په کانګرس کې دي د بندیز د وړاندیز هرکلی ډیموکراتان وکړي، نو شاید د کانګرس د ډیموکراتانو او پینټاګون ترمنځ نوې لانجې ته لار پرانیسي. په ځانګړي ډول چې پوځي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوی د 2019 مالي کال له بودیجې څخه 1 میلیارد ډالر له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړېدو ته ځانګړی کوي. د خبرونې په باور د دې پیسو تر نیمایي زیاته برخه په اصل کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د حمایت او د امریکایي ځواکونو د تقاعد د سیستم لپاره ځانګړی شوی وي. ډیموکراتان په کانګرس کې اکثریت او د مکسیکو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دیوال له جوړېدو سره مخالفت کوي. کنورزیشن خبرونې د افغانستان د جګړې او سولې په ارتباط یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په لوړه کچه وروستیو خبرو کې مهم پرمختګونه شو، خو داسې پرمختګ وشو چې سولې ته شرایط بهتره کوي. ورسپانه لیکي دا مهمه ده چې د لومړي ځل لپاره طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې د دوو لوریو په توګه مخامخ خبرې سره کوي. په مقاله کې بیا لولو چې د امریکا او طالبانو له مداخله پرته بل سولې حل لار نه تر سرکو کیږي. کنورزیشن ورسپانه بیا لیکي د تا اړتیا شته چهار لوري یو څل لاس ورکړي تر څو خپل ستر اهداف تر لاسه کړي او د وینو د بهیدو مخه ونیول شي.
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب سټ باندې هم واوري. د یوات په کچه د سوځیدلو درملنې لومړنی ځانګړی مرکز پرون په کابل کې پرانیستل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون دغه مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل دغه مرکز په مجهزو وسایلو سنبال دی او د سوځیدلو ښه درملنه به پکې وشي. سوځیدلي کسان هم دغه مرکز پرانیستل یو مثبت اقدام بولي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سوځیدلو د درملنې لپاره د استقلال او د هرات پر ځانګړي روغتون سربېره اوس د هیواد په کچه په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سوځیدلو د درملنې یو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د سوځیدلو د درملنې په دغه مرکز 3.5 میلیونه افغانۍ لګېدلې چې 50 بستر او لازم تجهیزات لري. د دغه وزارت چارواکي وایي پخوا تر دې د ځان سوځولو پیښې 10% وې، خو 15% ته راټیټې شوې دي. عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل د دغه مرکز له فعالیتو سره به د سوځیدلو له امله د مړینې سطح صفر شي.
خودسوزی، انتحار و انفجار
د وویل د ځان سیزنې، انتحار، چاودنو او سوځیدو د پیښو ډیروالي او د درملنې د ځانګړو مرکزونو نشتون ته په پام وپتل شو چې دغه مرکز جوړ شي. دا یوازینی مرکز دی چې کولی شي د سوځیدلو ډیرې ستونزې تر پوښښ لاندې راولي، ځکه وزیدل ناروغان ځانګړي درملنې ته اړتیا لري. یعنی که یو ښځه وسوځي جلا کوټې ته ضرورت لري. حال دا چې پخوا په روغتونونو کې دا زمینه برابره نه وه.
قبلنی زمینه برش مساعد نه وه.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت د سوځیدلو د ښې درملنې لپاره دغه مرکز ګټور ګڼي، خو وایي چې د ځان سیزنو پیښو ته په کتو اوس هم په هیواد کې د سوځیدلو د درملنې امکانات لږ دي. د استقلال روختون د سوځیدلو د درملنې د څانګې مسؤل کمال الدین فیضی ازادي رادیو ته وویل په دغه روختون کې د روان کال له پیل نه تر اوسه د ځان سیزنې 200 پیښې ثبت شوې دي. اغلی فیضی وایي د ځان سیزنې پیښې یو لوی ګواښ دی په تیره د ښځو پر وړاندې، خو د تیر کال په پرتله پکې کموالی راغلی دی. 14 کلنه حسینه چې پښه یې سوځېدلې وایي د درملنې لپاره هندوستان ته لاړه، خو بې نتیجې بیرته ستنه شوه. دې وویل 2 کاله مخکې په سندلۍ کې سوځېدلې وم، هندوستان ته لاړم، عملیات شوم خو نتیجه یې ور نه کړه. بیا د استقلال په روغتون کې بستر شوم، ډاکترانو وویل باید عملیات شي. له عملیات وروسته اوس ښه شوی یم. سربېره پر دې ډېری کسان په تېره ښځې او ماشومان شته چې په پیښو او یا د دوی او یا د دوی د کورنیو د نه پاملرنې له امله سوځېدلې دي. مرمن وحیده لخپل لور سره یو ځای د غازو د بالون د چاودیدو په پیخه کې سوځیدل چې وز د کابل د استقلال پر روختون کې تر درملن اعلان ده.
راستیم دیگ پختن غاز مون د وین زیر غاز دهر گرفت تو غاز
دی بوبل دیگ می پخول غاز می ولګاو لاندې برخه ور واخست زکه سلور کیلو می پکیا چول وو اور زیات شو کمپل می پری واچو له هغه ورسته د غاز بالون وچاودید مخلاصونه وګې می وسوځید لور می هم سوځیدل ده.
دخترک مون سوخته
وحیده وای که سه هم دلته درمل په خپل ناروغان اخلي خو د درملنې چارې ښې دي.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکي وایي اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري له امله زده کوونکي او ښوونکي ستونزو سره مخ دي. چارواکي هم مني چې ښوونځي سرپناه نه لري خو په روان کال کې به 55 ښوونځیو ته ودانۍ جوړ شي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د اسلام آباد کلی د ښوونځي زده کوونکي روح الله وای ښوونځی سرپناه نه لري چې کله باد او باران شي نو دوی د کیناستلو دپاره ځای نه لري او ښوونکي اړ وي چې زده کوونکي رخصت کړي او که باد او باران نه وي بیا په سپیرو خاورو کې شین اسمان لاندې ناست وي.
زموږ مکتب کې ستونزه دا ده چې دلته تعمیران نشته او نور ټول دوړې دوړې وطن دی. نو
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي امان الله مانوي په سیمه کې زده کوونکي په بې سرپناه ښوونځیو او سپیرو خاورو کې زده کړې کوي چې د درسي بهیر د ګډوډېدو تر څنګ روغتیا ته هم زیان رسیږي.
او تخریب شوي دي تعمیرونه څه لږ لږ تعمیرونه وو خو هغه د منځه تللي دي د کار نه ولیدل. شاګردان چې دی داسې لکه په ځمکه کې ګیني درۍ نه لري د غوړولو شی نه لري د سوري دپاره داسې کوم پروګرام نشته نو همدغسې ستونزو سره مخامخ دي. دا صحت لحاظ نه هم غټ تاوان رسوي ماشومانو ته ځکه دغه دوړې دي هغه چټل ځای کې کښېني نو هغوی تابن مریضیږي.
رازیا د پارون اړوند د پرونس پلیسه کې ښوونکي د وایي نجونې د زده کړو سره پوره مینه لري خو د تعمیرونو نشتوالی زیات نجونې ښوونځي ته لتګ زړه توري کړي دي.
ستونزه دا ده چې د ښځو مکتب صحیح نه دی دلته مختلف دی خو داسې دي چې غټې جنکۍ چې کم دي لسم صنف او اتم صنف نهم صنف هغوی چې دی په حجرو کې سبقونه وایي مکتب ته خو راتلی شي خو دومره هغوی وایي چې دلته نظام صحیح نه دی دا لا څنګه مکتب دی وایي خو له تعلیم نه خلک زړه توري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې 155 ښوونځي ودانۍ نه لري. یوازې په روان المریز کال کې به 55 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
په 1998 کال کې په نورستان کې 55 مکاتبو دپاره ودانۍ جوړیږي او موږ مطمئن یو چې په 99 کال کې به په نورستان کې په ټولو مکاتبو چې هغه سرپناه ودانۍ نه لري په هغه باندې به کار شروع کیږي او دا تنها وعده نه ده او عمل.
نورستان د هیواد په ختیس کې یو لری پروت او غرنی ولایت دی چې د چارواکو په وینا پکې د ټولو ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانستې دي. نجونې او هلکان کولی شي چې پکې زده کړې وکړي خو د دوی د تعلیم په وړاندې یوازینۍ ستره ستونزه دا ده چې په سلو کې 50 ښوونځي یې ودانۍ نه لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر وایي داسې کوم پلان نشته چې 1,60,000 امریکایي سرتیری دي ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته واستوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې خبرو مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي سپینه ماڼۍ په داسې یو پلان کار کوي خو ولسمشر ټرمپ دا خبر جعلي بللی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبې په ورځ د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل که چیرې ایران د امریکا پر ګټو برید کوي د متحده ایالاتو ځواب به سخت وي. اجملند او تفصیل
په داسې حال کې چې په رسنیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د مخامخ کېدنې بحثونه تاوده شوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې منځني ختیسته د اضافي امریکایي سرتیرو پر استولو خبر کړي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې سپینه ماڼۍ د ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیسته د 140,000 امریکایي سرتیرو د استولو پر امکان غور کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا مهال داسې کوم پلان نشته، خو که اړتیا شي امریکا به تر دې زیات سرتیری واستوي. ولسمشر ټرمپ وایي زه فکر کوم دا جعلي خبر دی، خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما، خو اوس موږ د دې پلان نه لرو. هیله ده تر دې به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډیر سرتیری واستوو. خو زه فکر کوم چې دا یو جعلي خبر دی. د دوشنبه په ورځ نیویارک ټایمز د امریکا د حکومت د یو شمېر نوم پټو چارواکو له خولې ویلي وو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن تیره اونۍ د ټرمپ د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي. د نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 1,600 سرتیرو استول دي چې اونۍ او میاشتو کې بشپړېدای شي. په ریپورت کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د ځمکني اشغال غوښتنه نه ده شوې، خو تر سپینې ماڼۍ زرګونه کیلومتره لري د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي ساری مایک پامپیو کوربه و. لاوروف د سی شنبه په ورځ لا پامپیو سره په وګړه خبري غونډه کې ویل هیله لري چې دا راپورت په حقیقت ونه لري. لاوروف وایي هیله من یم چې حقیقتونه څرګند شي او منځني ختیځ د امریکا د پوځ د 1,600 سرتیرو د استولو په اړه دا اوازې برښتیا ونه وسی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سوچي کې د سې شنبه د ورځې په لیدنه کې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې پر ادعا وو، د وینزویلا پر وضعیت، د اوکراین پر کړکیچ او د شمالي کوریا د توغندیو پر پروګرامونو هم خبرې وکړي. پمپیو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې د امریکا د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي.
د خبرونو لنډیز بیر لاخره لډیر زند ورسته د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو ورسته پایله اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسون بیګان نا وخت اعلان وکړ چې نه خزی او څلیرش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو پورستی لیست کې راغلي. اجمل رحماني، قیوم خیرخوا او خانغه رضایی د څلیرشتو بریالۍ نارینه او ترمنس ډیری رای لري. همدارس په خزینه بریالۍ کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کډوخیل تر ټولو ډیری رای ګټلې دي. پلانډو شیبو کې به د دغو کسانو بشپړ نوملړ د ازادي روډ په ویب باندې هم خپور شي. د پولیسرخی په زندان کې د بندیانو پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور زندانیان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د افغانستان د کورونی